په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په بېلابېلو مسلو ریپورټونه لرو. په ولسی جرګه کې مو نن یو شمېر افغان چارواکو ته د باور د رای ورکولو له پروسې خبرو، او همدارنګه مو په نیویارک کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له څرګندولو نور مسایل به هم څېړو. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. محمد قاسم سولمل د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
دا هم مهم سرخطونه. ولسی جرګه د پنځو دولتي پوسټونو لپاره د پنځو نمولسو کسانو له جملې څخه څلور تنو ته د اعتماد رای ورکړه. راپورونه وایي چې افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو نن د سپین بولدک پر پوله نښته وکړه، او د سمنګانو مزار شریف پر لوی لاره په ترافیکي پیښه کې نه مسافرین مړه او اته تنه ټپیان شوي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. ولسی جرګه د پنځو دولتي پوسټونو لپاره د نومولسو کسانو له جملې څخه څلور تنه تایید کړل. محمد عمر داوودزی او محمد اکرم خپلواک د کورنیو سرحدونو قبایلو چارو د وزیرانو په توګه، براتلی متین د ستر محکمې د عالی شورا د غړي په توګه، او لطف الرحمن سعید د اساسي قانون د عملي کېدو د څار کمیسیون د غړي په توګه تایید شول. خو نصر الله ستانکزی ونتوانی د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د ولسی جرګې د اعتماد رایه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 200 وکیلان حاضر وو، او هر کاندید د بریا لپاره 112 رایو ته اړتیا درلوده. راپورونه وایي چې افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو نن غرمه مهال د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې پر پوله نشته وکړه. د سپین بولدک ولسوال حاجي عبدالغنی نن لازادي رډو سره په مرکه کې د نشته تایید کړه، خو ویل چې کوم لوري ته په دې پیښه کې تلفات نه دی اوښتي. د زیاته کړه چې تر جګړې وروسته یو تن پاکستاني سرحدي افسر د افغان سرحدي پولیسو لخوا اسیر نیول شوی دی. افغان سرحدي ځواکونو تل شکایت کوي چې وسلوال طالبان د پولي لخوا پر افغان سرحدي ځواکونو حمله کوي. دوه ورځې مخکې هم په همدې سیمه کې پر افغان سرحدي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په لکه یو لس پولیس وژل شوی و. چرواکی وای د سمنګان او مزار پر لوی لار په یو ترافیکی پیښه کې نه مسافرین مړه او اته تنه ټپیان شوی دي. د سمنګان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر مصدق الله مظفری ازادي رډیو ته ویل چې دا پیښه نن ساعت مخکې پیښه شوه. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر مسافرین د واده د مراسمو لپاره مزار شریف ته روان وو چې فلنکوچ ډوله موټر یې له بل موټر سره ټکر وکړ. او وروستی خبرم ده چې د ملي امنیت عمومي ریاست د کابل د چراسیا بلوسوالۍ لپاره د طالبانو د معارف نومول سوی مدیر نیولی دی. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر وایي چې میاګل په تخریبي فعالیتونو د طالبانو ډلې ته د خلکو په جذب او د چراسیا په بلوسوالۍ کې شونځي ته د انجونو د تګ د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي. د سرچینې په حواله نوموړی اعتراف کړی چې وکاله مخکې په پاکستان کې د طالبانو لیکو ته جذب او د چراسیا بلوسوالۍ لپاره د طالبانو د معارف مدیر ټاکل شوی دی. د کورونی خبرونو پای د سیمه نړۍ خبرونه جنقاله کوزي او روي.
د هند صدر اعظم منموهن سنگ تایید کړ چې د رواني اونۍ په پای کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. سنگ نیویارک ته رواني دوه مخکې په بیان کې ویل د ګاونډي هیوادونو پاکستان، بنگلاديش او نیپال له مشرانو سره کتنو او غونډو ته سترګې په لاره دی. څېړونکي وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د منموهن سنگ کتنه د هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هیلې زیاتوي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لیوالتیا ښودلې، خو په کشمیر کې د کنټرول د کرښې په اوږدو کې وروستیو شخړو او نښتو د پرمختګونو په اړه شکونه رامنځته کړي دي. په اګست میاشت کې په سیمه کې 15 هندي عسکر وژل شوي ول، او نوې ډیلي پړه د پاکستان په پوځ اچولې وه. اسلام آباد د حملې مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ په بلوچستان ایالت کې له زلزله ځپلو خلکو سره مرستې کوي. په دې زلزلې کې لږ تر لږه 200 کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شوي دي. د رختر په مقیاس د 2.1 درجو زلزلې د سې شنبې په ماسپښین خوزدار سیمې ته نږدې د اواران ناحیه وځپله، کورونه او ودانۍ ورانې او د مخابراتو شبکې ګډې وډې کړې. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر اسد ګیلانی له کوټې نه مشال راډیو سره خبرو کې ویل
اس پر جو ہم نے بیسٹ ٹول ریکارڈ کی ہے وہ 208 ہے.
د مړو شمیر تر اوسه 208 تر رسیدلی او شاوخوا 350 کسان ټپیان دي. تر ټولو سخت ځپل شوې سیمه اواران ده. مونږ په سیمه کې د ایالت د آفتونو ضد ادارې چارې پیل کړې او کوټه ته مو مرستې رسولې دي.
مینجمنٹ اتارٹی ہے اس کو لانچ کیا ہوا ہے. کوئٹہ سے ہم نے ریلی پوز روانہ کر دی.
دغه زلزلې د پاکستان کراچۍ ښار چې د زلزلې له مرکز څخه شاوخوا 250 کیلومتره لرې و ولړزاوه او ټکانونه یې د هند په مرکز نوې ډیلي کې هم حس شوي دي. چارواکي وایي د هغو عیني شاهدانو ادعاوې څېړي چې وایي زلزلې ګوادر بندر ته نږدې ځمکه شلولې او یوه وړه جزیره جوړه کړې ده. لال قاعده شبکې سره د تړلې غختلې ډلې په ګډون د سوریې د حکومت مخالف یاغیان وایي د لویدیز د ملاتړي جلاوطن ائتلاف مشري نه مني. د ان نصره جبهې په مشرۍ د سوریې د رژیم دیارلسو مخالفو ډلو نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل په ترکیه کې دیره د سوریې ملي ائتلاف له دې وروسته د دوی استازیتوب نه کوي. دغه ډلو د بشار الاسد رژیم پر مخالفو وسلوالو غږ کړی چې په یو څرګند اسلامي چوکاټ کې سره متحد شي. د دغه ډلو اشاره د القاعده شبکې د هیلو پر اساس د یو اسلامي حکومت جوړولو ته وه. له دغه بیان څخه داسې برېښي چې د لویدیځوالو او د عربي هیوادونو هغه هلې ځلې له منځه ځي چې غواړي د سوریې ملي ائتلاف د آزادې سوریې د پوځ تر نامه لاندې د مخالفو ځواکونو مشري وکړي. لبل خو ادم ملګرو ملتونو پلاتون کې د مشته تللی چې د کیمیاوي وسلو د حملو په اړه زیرون ته دوام ورکړي. تمه ده چې د پلاتون کې ډلې مشر اکی سیلزډروم به د سوریې د دیرش میاشتنۍ شخړې په جیران کې د 400 زلو کیمیاوي حملو څېړنه وکړي. په دې شخړو کې تر اوسه له 1,00,000 زرو زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو پلاتون کو د سپتمبر 14 یو راپور خپور کړ او پکې ویل شوي چې د اگست د 20مې حملې په ګډون په سوریې کې په پراخ ډول کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په دوهم نړیوال جنگ کې د نازیانو لخوا د يهودانو ډلې زوژنه یا هالیکاست د سزا وړ جنایت وباله. روحانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې ګډون کړی د سې شنبې په ورځ د امریکا سی ان ان ټلویزیون سره مرکې کې ویل نازیانو چې د يهودانو پر ضد هر ډول جنایت کړی وي موږ غندو. د زیاته کړه د بشر ژوند اخیستل ناوړه عمل دی او توپیر نشته چې دا ژوند د عیسوي یهودي او که د مسلمان وي. د ایران جمهور رئیس ویل د يهودانو د ډلې زوژنې یا هالیکاست له امله يهودان مستحق نه ول چې د دوهم نړیوال جنگ وروسته یهودی دولت جوړ کړي. د زیاته کړه په هالیکاست کې د وژل شوو کسانو د شمیر په اړه هم د تاریخ لیکونکو لپاره پوښتنې پاتې دي. د اسرائیل صدر اعظم بن نتنیاهو وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام پر سر له تهران سره خبرو ته چمتو دی په تلابیب کې وویل
ایران thinks that soothing words and token actions
ایران فکر کوي چې په خبرو او د عمل په اشارو سره به وکړای شي چې د اټم بم پر لوري حرکت ته دوام ورکړي. شمالي کوریا مخکې دا کار کړی. ایران هڅه کوي چې په مصنوعي امتیازاتو ورکولو سره بندیزونه لرې کړي خو په عین حال کې د اټومي وسلو د جوړولو توان ساتلی دی. د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمد نژاد يهودانو د ډلې وژنې یا هالیکاست په اړه شک درلود او له دې عمله پر هغه باندې زیات انتقادونه کېدل. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات واوري.
دا هم د راتلونکو څلور وشتو ساتونو لپاره د سوسترو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان نیمه ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه سوارلس. کندهار اسمان شیندې د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه شل. هرات اسمان شیندې د تودوخې لوړه درجه 6.3 ټیټه شپاړس. مزار شریف اسمان شیندې د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه درویشت. او جلال آباد اسمان شیندې د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه نونس.
خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په بورې چې نن د افغانستان ولسی جرګې یو شمیر ورپېژندل شو افغان چارواکو ته د باور رای ورکړې دي. دا چې کوم چارواکو د باور رای ترلاسه کړې دي او کومې رد شوي په دې اړه به وروسته په یو رپورت کې پوره حال درکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د ویلي د افغانستان او پاکستان راتلونکي اړیکې به تر اوسنۍ هغو بهتره وي. په دې اړه یو رپورت درته وړاندې کوو. چین ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه د سیاسي چارو لپاره په کبیر رنجبر سره مرکه لرو. په کورنۍ باندې د ماشومان د حقونو و ورزنې کمپاین نن په کابل کې پیل شو. په دې اړه یو رپورت درته وړاندې کوو. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې مو د زلزلې په وروستي حال هم خبرو. د ایران د ولسمشر حسن روحانی په څرګندونو هم یو رپورت لرو. که وخت نو رپورټونه هم درته وړاندې کوو. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنۍ صفحې په ټول افغانستان کې په 12.6 اورېدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.15 صفحه خپرېږي. د کورنیو چارو د وزارت څوکۍ ته کاندید عمر داوودزی او د سرحدونو او قبایلو د چارو وزارت ته کاندید محمد اکرم خپلواک نن له ولسی جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړې. په ولسی جرګې په دې غونډه کې د سترې محکمې د عالي شورا غړیتوب ته کاندید برات علي متین او د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون غړیتوب ته کاندید لطف الرحمن سعید هم د باور رایه ترلاسه کړې. خو د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون ته بل کاندید نصر الله ستانکزی ونه توانېده چې د ولسی جرګې څخه پوره د باور رایه ترلاسه کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لپاره عمر داوودزی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت لپاره محمد اکرم خپلواک له ولسی جرګې څخه د باور رای واخیست. همدارنګه د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې د سترې محکمې د عالي شورا د غړیتوب لپاره برات علي متین او د اساسي قانون پر عمل کولو د څار کمیسیون د غړیتوب لپاره لطف الرحمن سعید ته د باور رای ورکړې. د کسانو ته د باور رای له ورکولو وروسته د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی له دوی څخه وغوښتل چې له خپلو کړو ژمنو سره سم خپلې دندې اجرا کړي.
موږ د ولسی جرګې په استازیتوب د دوی د بریالیتوب مبارکي وایو. هیله لرو لکه څنګه چې دوی له ولسی جرګې سره ژمنه وکړه، له خدای څخه غواړم چې دوی ته په سپارل سویو دندو کې بریالیتوب ورکړي.
تیرونی افغان حکومت 15 تنه چې 2 تنه وزیران، 2 تنه د اساسي قانون پر عمل کولو د څار کمیسیون د غړو او 1 تن هم د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه ولسی جرګې ته وپیژندل. خو د دغو کسانو له جملې څخه نصر الله ستانکزی چې د اساسي قانون پر عمل کولو د څار کمیسیون د غړیتوب لپاره وپیژندل شوی وو، ونه توانی چې د باور رای واخلي. عمر داوودزی پخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر و، وروسته تر هغه چې ولسی جرګې د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبی پتنګ سلبي صلاحیت کړ، ولسمشر کرزی شغلی داوودزی د کورنیو چارو د پراست وزیر په توګه انتخاب کړ. د سرحدونو او قبایلو اوسنی وزیر محمد اکرم خپلواک تر دې په خوا د فرا والی وو. د کورونی چارو وزیر عمر داوودزی د ولسی جرګې په غونډه کې د خپل پلان د بیانولو پر وخت د دې جرګې غړو ته ډاډ ورکړ چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تیاری لري او انتخابات به له امنیتي اړخه پر ټاکلي وخت وسی.
موږ به هڅه وکړو چې د راتلونکي کال انتخابات د اساسي قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ټاکل سوي نیټې سره سم ترسره شي. کورونی چار وزارت مسولیت په دې برخه کې دادی چې د انتخاباتي مرکزونو، رای ورکونکو، کاندیدانو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکونکو امنیت ټینګ او رای ورکونکو ته ښه امنیتي شرایط برابر کړي.
تر دې په خوا پر راتلونکو انتخاباتو کې د سیمه ییزو پولیسو په اړه شول سوی و چې کېدای شي د یوې کړۍ یا یو شخص په پلوي باندې کار وکړي. خو ښاغلی داوودزی وویل چې د کورنیو چارو وزارت به په دغو انتخاباتو کې هیڅ ډول لاسوهنو ته اجازه ورنکړي. د سرحدونو وزیر ښاغلی خپلواک ولسی جرګې ته د خبرو پر وخت وویل چې د هیواد پر مهمو سرحدي ولسوالیو به خپل تمرکز ډیر کړي. خو دغه دواړه وزیران داسې مهال په دې اړه ډاډ څرګندوي چې د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې لامنیتي او په سرحدونو کې د موجودو ستونزو له امله اندېښنې زیاتې سوي دي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت تر راتلونکو انتخاباتو په اړه په وار وار ډاډ ورکړي، خو د امنیتي چارو پوهان له دې عمله ډېر کله اندېښنه څرګندوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په کلنۍ غونډه کې ګډون لپاره نیویارک ته تللی، پرون یې د آسیا د ټولنې یوې غونډې ته وینا وکړه. زلمی رسول د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په هکله خوشبیني څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان له بنده د طالبانو د پخواني مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل څرګندوي چې د پاکستان نوی صدر اعظم په خپلو ژمنو ولاړ دی. سلطان محمد سرور د اسوشیټیټ پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد د موضوع تفصیل وړاندې کړي.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وروسته له دې چې پاکستان په دې وروستیو کې یو شمیر افغان طالب بندیان خوشی کړل، د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اړیکو په هکله چې عموما ستونزمنې وي خوشبیني څرګنده کړه. کابل لمودې راهیسې د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د دغو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. افغانستان تور لګوي چې پاکستان له افغاني یاغیانو سره مرسته کوي او هغوی ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د سه شنبې په ورځ وویل چې د طالبانو د یو پخوانی مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل څرګندوي چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د همکاري په ژمنو ولاړ دی. د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس ریپورت وایي ملا برادر ورسته له دې پر 2013 کال ونیول شو چې د افغانستان له حکومت سره یې د سولې لپاره پټ تماسونه ونیول او په تیرو دوه کلونو کې افغانستان دغه د خوشی کولو غوښتنه کوله. افغانستان په دې باور دی چې ملا عبدالغنی برادر د سولې د خبرو د پرمختګ د مخنیوي لپاره نیول شوی وو، خو اوس پاکستان دا اندېښنه لري چې په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه په راتلونکي کال کې له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، که په دغه ګاونډي هیواد کې ناکراری پراخه شي نو خپله پاکستان ته به هم مشکل وي چې د پاکستانی طالبانو مخه ونیسي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لومړنی مقصد دا دی چې د خپل هیواد اقتصاد ورغوي، نو ځکه کوشش کوي چې امنیتي وضعیت بهتر کړي او دا کار له افغانستان سره په تروریزم ضد مبارزه کې همکاري ته ضرورت لري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په نیویارک کې د آسیا د ټولنې غونډې ته وویل زه نسبت په خواته د افغانستان او پاکستان راتلونکو روابطو ته ډیر خوشبین یم، په خوا ډیر لوړې ژورې وي، زه ډاډمن نه یم خو اوس ډیر هیلمن یم. د زلمی رسول پرونی خبرې ځکه په غور واوریدل شوې چې هغه نه یوازې د افغانستان د راتلونکو په اړه خپل نظر وړاندې کړ، بلکې د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو یو پیاوړی احتمالي کاندید هم ګڼل کیږي چې کېدای شي د اوسنی جمهور رئیس حامد کرزی ځای ونیسي. زلمی رسول چې په خوا د ملي امنیت صلاحکار وو دغه پښتنې ته چې آیا دای به د راتلونکو انتخاباتو کاندید وي مستقیم جواب ورنکړ، خو دومره یې وویل چې د راتلونکو اکتوبر میاشتې لشپګمې ورسته چې د کاندیدانو د نومونو د ثبتولو وروستۍ ورځ ده ټول پوښي چې کاندیدان څوک دي. د اسوسییټډ پریس د خبري اژانس ریپورت وایي پاکستان په داسې حال کې ملا برادر له حبس خوشی کړ چې کوشش کوي ترڅو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې د طالبانو او کابل د حکومت ترمنځ د سولې یو توافق وشي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له پاکستان غوښتي دي چې د افغانستان د سولې د شورا استازو ته لار ورکړي چې له ملا برادر سره چې اوس هم د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې په پاکستان کې اوسي وګوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وویل مونږ په هیګو چې په طالبانو کې که څه هم ډیر نه دي، خو داسې کسان شته چې سولې غواړي او له جنگ ستړي شوي دي. زلمی رسول زیاته کړ چې دغه طالبان په هیګو چې جنگ ټلای نسی او نور هیوادونه په افغانستان کې د جنگ لپاره لدوی کار اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه خبره ظاهرا له افغاني طالبانو سره د پاکستان مرستې ته اشاره وکړه. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر هغه اندېښنې کم اهمیت وګڼلې چې ویل کیږي کچرې طالبان د سولې د یو توافق په ترڅ کې په حکومت کې شریک شي نو د افغانستان د حکومت خصوصا د ښځو د حقوقو لسکلنې لاسته راوړنې به ځای شي. زلمی رسول وویل څوک چې سوله او سیاست ته ننوتل غواړي نو باید د افغانستان قانون ومني.
و موردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې ګډون لپاره نیویارک تللی، پرنوی د آسیا د ټولنې وی غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه خوشبيني خوده لیده. بلخوا د سیاسي چارو څیړونکي چین ته د ولسمشر حامد کرزی سفر له سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلوه ډیر مهم بولي. دوی وایي چین کولی شي له افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي او د دې هیواد په اقتصادي برخو کې ډیره پانګه واچي. چین ته د ښاغلي کرزی د سفر د اهداف او اهمیت به د نسیم شفق په هغه مرکه کې واورو چې د سیاسي چارو له کارپو ډاکټر کبیر رنجبر سره یې کړی ده.
رنجبر صاحب کراتو وایست جمهور رئیس کرزی به په دې سفر کې کوم عمده مسایل یا ټکي وی چې هغه ته ډیر د پام وړ وي او مهم وي ورته؟
چین ډیر لوی لوبغاړی دی په دې منطقې کې، خصوصا د افغانستان په قضایاو کې په منطقې کې یو ستر ځواک دی، حتی نړیواله کچه کې اوس یو مطرح دولت دی. ښاغلی کرزی وایي چې د منطقې هیوادونو سره هم اړیکې پیاوړي کړي چې یقینا په دې کې به د خپل هم ځین اهداف لري.
رنجبر صاحب مهم اهداف به سوي، مهم مسائل به کومي چې چین سره ډیر په تمرکز کیږي؟
زه فکر کوم چې د خپل حالو زلو کې له غربي نړۍ سره افغانستان د نظامی قوتونو د سمبالتیا په حق له ناهیله شوی دی او د شانګهای له هیوادونو سره اوس غواړي چې دغه حق له خپل تماسونه ډیر کی او روابط پیاوړي کی. د دې سفر د شانګهای د رئیسانو ناشته او د دې ملاقات له پوتین سره له باز نورو چارواکو سره هم دغه مسایل پکې مطرح وو. نو چین هم کېدلی شي چې له یو اړخه هم مرسته وکړي د نظامی سمبالتیا دی افغان دی اردو هغه ثقیل سلاد او هوایی قوتونه دی او رادار قوتونه دی دافی هوا قوتونه دی چې زمون اردو تروسته محرومه ده.
پاکستان او چین خې اړیکی اخر او بت لري. چین به وکولای شي پاکستان صادقانه همکاري او ته د سولې په پروسه کې وهڅوي په افغانستان کې
سره دی شي واقعا هم دی شي اړیکی تاریخي اړیکی له پاکستان سره لري نو هغه عزیز به تم رستری چې پاکستان دې تروا چې یو بنیادی تغییر راوړي په خپل ستراتیژي کې د افغانستان په اړوند له چین بریتانیا ډیر موثر ده په پاکستان باندې او روسیې بریتانیې خپل متحده ایالات ډیر اغیز لري.
بله ډاکټر صاحب رنجبر چین یو قوي اقتصادي هیواد دی او لا هم د تقویه کېدو یا پیوړی کېدو په حال کې دی. له اقتصادي پلو پلان ډول راته وایسته چین له افغانستان سره مهم مرستې کولای شي؟
یقینا کولای شي. چین خو اوس پیسې ډیر لري او ریزرفونه خورا ډیر قوي او مضبوط دي. حتی غربي نړۍ په جمله کې متحده ایالات ډیر لوی پورونه لري له چین نه. نو هغه اضافي پیسې چې اوس د چین په واک کې دي د چین هیواد ډیر لیوال دی چې په دغه هیوادونه لکه افغانستان کې هغه وکاري. یوازنی هغه ستونزه چې چین لپاره ده لکه نور هیوادو ته هم هغه د امنیت موضوع ده. چین له ډېر پخوا هاته د پادشاهي نظام د وخته ډېر لیوال دی چې د افغانستان په اړه ښې اړیکې ولري او اقتصادي سرمایه ګذاري وسی کولای.
ډاکټر کبیر رنجبر چې افغان کارپو دی تاسو ورسره چین ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه مرکه واوریده. په کورنۍ باندې د ماشومانو د حقونو او ورسنۍ کمپاین نن په کابل کې پیل شو. دا کمپاین د جنوبی اسیا د هیوادونو د ماشومانو د مرستندوی ادارې اساګن په مالی او د اشیانې په تخنیکی مرسته عملی کوي. جمیله ظریف له کابل په دې اړه رپورت لري.
د اشیانې له ماشومانو سره د مرستندوی ادارې مسولین وایي چې د سړک پر سر د بیوزله ماشومانو شمیر هر ورځ د ډېرېدو په حال کې دی. د دې ادارې سرپرست انجینیر محمد یوسف د چهارشنبې په ورځ په کورنۍ د ماشومانو د حقونو د کمپاین د پیلېدو پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین د کورنۍ لخوا د ماشومانو د حقونو د رعایتولو په هدف پیل شوی دی. انجینیر یوسف وایي په دې وروستیو کې د سړکونو پر سر د کار لپاره د بیوزله افغان ماشومانو شمیر زیات شوی او ډېرې اندېښنې راپارولې دي.
دا چې موږ دولتي استازي یا داخلي او خارجي مؤسساتو کوم استازي چې شغه پدې آگاه کړو چې ماشوم خپل کورنۍ څخه حق لري. بعضي مؤسساتو یا دولتي ادارو دا دعوه کوي چې په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د شپې تر ځلان تر اویا زره پورې ماشومان ته نه بسرکون کار کوي چې هغه د مختلف خطرات سره مخامخ دي. نو هغه اساس باندې موږ به دولتي داخلي مؤسساتو د اجتماعي خلکو سره د اجتماعي وکیلانو یا شوراګانو خلکو سره موږ مختلف کینګونه په نظر کې لرو چې کینګونه ورته ورکړو.
په کورنۍ باندې د ماشومانو د حقونو د رعایتولو کمپاین د چهارشنبې په ورځ د جنوبي اسیا د هیوادونو د ماشومانو د مرستندوی ادارې اساګن په مالی مرسته په کابل کې پیل شو چې تر یوې اونۍ به دوام وکړي. د اشیانې مسولین وایي چې په دې کمپاین کې به له ټولو کورنۍ وغوښتل شي چې د خپلو ماشومانو حقونو ته درناوی وکړي. دوی وایي د دې کمپاین په وروستۍ ورځ به د ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راتلو په هکله د دولتي او نړیوالو ادارو په سطحه یوه سروې هم ترسره شي. د ماشومانو لپاره د فرانسې د فرهنګي مرکز مشر لورانس لو سر هم د کمپاین د پیلولو په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د افغان ماشومانو د ژوند د ښه کېدو په برخه کې به مرسته وکړي. په کورنۍ باندې د ماشومانو د حقونو دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې په یو شمېر کورنیو انتقادونه کېږي چې خپلو ماشومانو سره سم چلند نه کوي. په اشیانه کې یو شمېر بېوزله ماشومان چې خپلې کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره سخت کارونه کوي وایي چې له ښوونځیو لرې پاتې دي. دوی وایي چې نیمه ورځ په اشیانه کې زده کړې کوي او نیمه ورځ بیا د سړکونو پر سر خپلو کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره کار کوي.
نوم یې نازیه ده. ډېر حربیم ده د خبره نسو رسیدګي نس کولی. ما یو پلار ده مزدور کار ده. څلور پنځه خویندې یو دوه مې واړه ورونه دي. په کور کې مې د کار هغه څوک نشته سي لکه کارو کې مې ته یو پلار مې ده نو کوم سر ته به ورسېږي. کور کړم مور مجبوره ده د خبره دم د خرچ خوراک لغ پیسو نه هغه کوي کوړه مانخلو که هغه مانخلو مجبوره کرار پوره کوو شپږ زره روپۍ کرا ده.
نوم یې شفیق زپلار سم شاګردم کچالو خرڅوي سمور خانه کې شي کورم کرای ده.
زمون دلاور ده.
درس وای
نه
مکتب ته نه ځي. ولی
پیسې ګټم پلاستیک پوری شي په سر.
په دې وروستیو کې د افغان ماشومانو د ژوند وضعیت په هکله بېلابېلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف څو ورځې مخکې وویل چې د افغان ماشومانو وضع ورځ تر بلې خرابېږي. د ادارې وویل چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړو پر مهال هره ورځ کم له کمه 15 ماشومان وژل کېږي. همداراز د مدني ټولنې یو شمېر غړیو هم د سړکونو پر سر د بې وسله ماشومانو د وضع په هکله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له ماشومانو نه د مخدره موادو په قاچاق کې کار اخیستل کېږي او په ځینو مواردو کې بیا پر هغوی جنسي تیری هم کېږي.
د افغانستان د مشرانو د جرګې یو نه کسیز هیات اسلام آباد ته تللی چې د هغه هیواد له سناتورانو یو شمېر چارواکو سره د دواړو هیوادونو موجوده ستونزې وڅېړي. په دې اړه له کابل اسدالله لودین یو رپورټ راستولی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر څو چې کابل او اسلام آباد یو د بل په وړاندې موجوده سیاسي پالیسي بدله نه کړي، د ناامنۍ او تروریزم له شره به خلاص نشي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار وایي چې د افغانستان او پاکستان موجوده ستونزې یو له بل سره تړاو لري او تر څو چې دواړه هیوادونه په وړاندې جدي مبارزه ونه کړي هوارول امکان نه لري. ښاغلی ازدیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان د سناتورانو یو عمده هدف دا دی چې خپل حکومتونه دې ته وهڅوي چې په سیاسي پالیسیو له سره غور وکړي.
چیزی که مهم است و ای است که نماینده پارلمان دو کشور باید سر مقامات تصمیم گیر.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې د دوړو هیوادونو د پارلمان پلاوی باید په تصمیم نیونکو چارواکو او حکومتونو فشار راوړي تر څو یو د بل په وړاندې روانه پالیسی بدل کړي. اوسنۍ پالیسی د دوړو هیوادونو د خلکو ټولنو په ګټه نه دي. همدغه مسله هم ده چې باید په پالیسی ول سره کتن وسی تر څو چې په اوسنۍ تګلارو بیا کتن و نسی. نه یوازې دا چې نامنی به په افغانستان کې پاتې سي، بلکې پاکستان به هم په دې اور کې وسوځي.
نوموړي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې دغه پلاوی بل پاکستانی سناتورانو سربیره د هغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري. سوله، امنیت، له تروریزم سره مبارزه، د کډوالو د ستونزو هوارول او د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا نورې موضوعګانې دي چې د افغانستان د سنا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په اړه خبرې وکړي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د سنا یو دولس کسیز پلاوی هم کابل ته راغلی وو او دلته یې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړې. سیاسي څېړونکي هم د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی تګ راتګ ګټور بولي. افغان کتونکی حاجي سید داود په دې اړه وایي:
بي د شکه په لومړي ګام کې دغه پلاوی لیدل، یعنی د افغانستان د مشرانو د جرګې د پلاوی او د پاکستان دا د کار پیل دی، اما زه دا په یو نیک شګون سره نیسم. هغه په دې معنا چې پاکستان هم سولې ته ضرورت لري، موږ هم سولې ته ضرورت لرو، پاکستان هم امنیت ته ضرورت لري، افغانستان هم امنیت ته ضرورت لري، او د دواړو امنیت سوله
په تیرو لسو کلونو کې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون بېلابېلو لوړپوړو افغان چارواکو پاکستان ته په وار وار سفرونه کړي تر څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد صادقانه همکاري را جلب کړي. خو د ځینو کتونکو په باور د دې سفرونو اکثره ژمنې د کاغذ پر مخ پاتې شوي او عملي بڼه یې نه ده غوره کړې. په ورته وخت کې په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره داسې هیلې پیدا شوې چې دغه هیواد به افغانستان سره خپل اړیکې ښې کړي او ټول هغه ژمنې به عملي کړي چې له افغانستان سره یې کړي دي. اسد الله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
افغان چارواکي وایي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکو په برید کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو سیمه ییز قومندان وشل شوی. په دې اړه له سیمې زموږ د خبریال احمد شاه فطرت رپورټ اورو.
د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د دولت د وسلوالو مخالفانو یو مشهور قومندان د نیم په نامه وژل شوی. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې د برید د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر یوې سیمه ییزې ډلې ترسره شوی دی. د والي ویان همداشان زیاتوي چې په یوې جلا پیښه کې بیا تېره شوه. د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او محلي پولیسو په جګړې کې اووه تنه د دولت د وسلوالو مخالفان پنځه ویلتن خوشحال شوی دی.
ولکه له سوالی کوم ورته ته چې یو څلور کسیز ګروپ په سوال مخالفین د نړیوال په مشرۍ شو د وی بیروت سوال څه کو تر دې لاندې راغلي چې خپل نړیوال وجه سوال دی او یو بل ملګری شو بل دی دوه نورې په تشته بریانه شوي دي. ځانو مخالفین پشت رود ولسوالۍ د مساو د کلي په مربوطاتو کې حمله یې وکړله چې په پایله کې دوه سیمه ییز کلي زخمیان دي. همدا ډول اووه وسله وال زخمیان او یو تن یې وژل شوی دی.
د دولت وسله والو مخالفانو تر اوسه دغه دوو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د فراه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی. وړ مرز د فراه په نسبتا امنه ولسوالۍ کلیکا کې وسله والو کسانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د یتن کارکوونکي میرمن د لارې په اوږدو کې د موټره کوزه او په ډډو سره یې ووژله. دغه پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې. یو بیا په موقع د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جانقه الکو ځای دروري
راپورونه وایي افغان او پاکستاني